یتیمان لرو دی خارق په ماجر سولو دا وای مدا خلق ستونه توان لري د غرسار گیریبان ته لکته کی او لکو شرمیږي لخجارک د وباسي او یو تعهد کی سه دین ورسته تعهد پدی کی اوس نور مملکت سره خیانت نه کو نو خلق سره خیانت نه کو انسان پر سرګ ورته ګورو د مسلمان سرګ ورته ګورو دا غا چا چې دلته مملکت کې حق لري کوم دلته شویګان لرو کا سونیان لرو کا تاجک لرو کا ازبک لرو هر څوک پدی کی د مملکت کې حق لري هر یو کوي سه دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کی وطن سمسور کی مملکت دا دغه بدبختیونه د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخان وې مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدی کی مثلا د افغاني کزلدار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی وشي وشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري حق اساسي حق اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي دا مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای یا کوم مریدی ولرو یواد د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري یو یو ویزه په $1000 یا $1700 مونږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دونه مونږ لرو ستر سبب وایونه د نه خلاصې یاده پیدا د څه د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سما غږ وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو ستر سلويخ 50 کال د وطن تسغامل د دې لپاره یو ته خود وکي نور بس د الله لتن د وردار سید لکه شرم وکي لکه حیا وکي خپل هیواد سمسورولو د جوړولو وسایلو د خلکو لپاره به کار وکم مونږ د دینی ارشادات او لوجه حتی حق ملل کافر سره بدی وکړو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملل بدی ورسره وکړو
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چیست الله ممال او ملګری
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کړه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوی دي لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکتا لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي خو تر حاصل مړې د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمول وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وايي افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا ډلې ډلې شوی وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم د غسی مسخره کړي
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت یا د افغانستان ملت یو اکثریت د منلو وړ
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور بد د 10000 استاد را بلل جرګه درنکوه او امنیت به هم 40000 قبایلی ځوانانو نیولې وي
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نسل خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وی ول مینه خو اوره
دته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نه کوو والا چې د سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه یې افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېست د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. چنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېنی او پروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په سطح هم نه لاس ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسان له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کیږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان په اړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبيدي حکومت ارتیا د ملګر ملتونو لن هاویایه می ناستي ورست الله شدي در فچه د ګڼ هیوادونو اساس خپل منځلي دنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لار نه دور پاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته د هغه شاوخوا ملګري تابع نیسي او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غني یو پخواني سلاحکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکري حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تېره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دوو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا گوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا، بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو تر څنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دالیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بل خو طالبانو که څنګه د کاظمي قومي او شعبان شریف دا ویرات کړی دي او ویل دوی نه هیڅ چاته خطر نشته. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنگیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارونکي وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کېږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړی یا کوم اقدامات وکړی شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزا د مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري وراچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې حراس لري تشویش لري په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګولیو خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر استازو رابلل لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړه ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس را کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښ او خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوښ او بیا دزین کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه ته دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری کیم نیو خو چې مونږ ان شاء الله تعالی یو ځلې د جرګا ټیم شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د ما وشته نو دوه وې ولې مینه خو اوره و خیبر پختون خو پولیس تم ووري دا هلته نه ما سره اسم دلته پر هلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرېم دی الله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم وره اینه په ټاونشپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلاره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پختونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کوم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته. نو له هغه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړې او ژوندای باندې کو او دوه جنازې را ما ورته او دوه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړېږي
پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین نه راواخلی دې ملک باغدار او بیا دلته د ده مزدور چې کوم دی چې په 15,000 روپۍ کار ورته کوي. دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول درته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو. والا چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو 2 ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې 9 ورځې مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کېږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټولې نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیلو د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیلو د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړه او اسرائیلو ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ یې ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باثباته کې دوه څرک پکې نه لیدل کېږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نه ښيي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښۍ او د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر و او په مخدره توکو باندې اخته و، خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل ته بیایي. چې شاوخوا شپږویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي، وایي له بده مرغه په نشه توکو له روږدیدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وختی، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې یې کړی، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغسې استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېره اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمانو. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه، سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کېوت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې یې داسې کار وکړ، ذاکر نایک وویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیاو نمایي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو، نادرکه شویو، یتیمانو، بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو، غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر دره ځکه انتخاب شوې چې د مغولو، پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کېږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارې نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر پنځوس پنځوس کلدارې ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استازو قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرخه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، دا ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت چې شاید د هغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې وموندلې چې لکه دن وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور تو کیو مندل شو مندل شبی توره د میسو نه جوړه دا او د دویم رامسیس شاهی مہر پر لګیدل دي او په همدې سره د نن و مورز عمران راړم هر جمعه ل خپل سید شنوار سره د ازادې ل پانو خپل و مورز مهیروي
و ما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کتل لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ